السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی واورئ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزه اوتنبایف نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 پیل شي. میرمن اوتنبایف د لیندۍ په 22مه د امنیت شورا غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. تمه ده چې په نن شپنۍ غونډه کې به د ښځو د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 تنه خوشې شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 25 میاشتو پورې په بند یې تیر کړی وو. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو اقدامات پاکستان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده چې د استوګنې اسناد نه لري او اوسوس یې پرېکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت یا ACC لرونکي هم وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د دې کارتونو لرونکي د مارچ تر 1 پورې وخت لري چې په عزت سره له دې هېواده ووځي، که نه د دوی د ایستلو بهیر به د اپریل په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبری آژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو او هلته مهاجر وو. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو سیمو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 5 پنجابي کارګران په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاه پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړونکي او یوه اکمالاتي کشتۍ او چین یوه ویجاړونکي او یوه اکمالاتي کشتۍ استولې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبي افریقا پوځي څارونکي به هم په دې تطبیقاتو کې حاضر وي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگي روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکارۍ پراخول بلل شوي دي. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او اندونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6مه پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه په یو راپور کې به له دې غونډې د خلکو هیله واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې دی موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستلی شوی ده. که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوی هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
په نور موضوعاتو کې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده.
د اکسان او د ارزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، برګ پلچک، هغه پلچک لاندې دا یو بش د ماتېدو له امله غورځېدلې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو یوې فابریکې فعالیت پیل کړی دی.
الکان چې راشي پرمایش غوړي مخ کې خاري پاکستان یو بل حیوان نوی راغوښتل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه واورئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه نو وخت د افغانستان په اړه بحث کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویل دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایو به نننې غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وای نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې بچ د خزو سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا وتنبایوا د شورا غړو ته د افغان خزو او جنود وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغې علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا وتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغه استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې د غراز په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وسیړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18مه نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر موثر بللې. امنیت شورا د غراز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له د هیواد د تروریزم په ګواښونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستۍ ترنګلتیاو د اقلیمي بدلون لامل افغانستان ته پورپی خو ګواښونو او د افغانستان بانک په کنګل شوی شتمنۍ هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرسته ته وهڅوي او د غراز پر طالبانو فشار راوړي چې د خزو زپون کې اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي، باور کړه داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړي.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق د چغاو خستل شوی دی. تر ټولو اهمه موضوع چې د اساس زکه کاته انجونی تعلیم ونه کینو پرمختګ ولکوم نشي. دویم چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه هیتل شي دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان خزو زپون کې اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. د غراز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن شپه ناوخته د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو په یو غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه بحث وکړي. البته ویل کېږي چې د ښځو د سولې او امنیت په اړه بیلابیل بحثونه به په دې غونډه کې شامل وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ښځو د حقونو فعاله روح ګل افغان له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه سره ده. اغلی افغان، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې بلنه مو منله. افغان ښځې او که لږ نور هم مشخص وایو، تاسو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې نه څه تمې او څه هیلې لرئ؟
سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته نیکی له سلامونه وړاندې کوم. هغه دا دی چې راځم اصل مطلب ته، چې یونما تقریبا د افغانستان کې د شلو کالو په اوږدو کې څه وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه او ډېر انستیتوتونه او دار ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یونما هم خپل ش مثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني، یا په د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی ته مجبور دي چې دوی خپل راپورونه په خصوص څه وخت چې د دوی ماموریت اوږدیږي کلنۍ یا پلا راپور تقدیمی و امنیت و شورا ته، دوی مجبور دي پر بعضې واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو، او
څه دلیل به خی په کوم دلایلو تاسو یونما او ملګری ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري، دا درې نیم کال څلور کال څه کم څلور کال چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي، دوی هیڅ وخت ناسي په یو قطعنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادره کړي دي. او دغه اعلامیې او شاعت نه دي درېدلي چې دغه یو پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راغلي. افغان ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري، نو کمو پیادوی پامدغه دو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یونما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي. تاسو داسې وایي، یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی؟ ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما دیدلوری او زما برداشت اوسنی شرایطو په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانون لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي، او داسې اداره لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړی دی. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی، مګر ملګرو ملتونو سره
زه راځم دې مسلې ته. اوس مسله د بشر د حقوقو ده چې په 1948 کال کې د امنیت شورا د اعلامیې په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې شول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان یونما ساس سوال پدې کې و چې یونما ولې زه ادعا لرم چې یونما لا بیګر و ده؟ پدې چې روزوا او تنبا یو
روزا او تنبایوا، بله
او تنبایوا، دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی، او کلی د دفاع کړی د دوی د کړونو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی. یعنی هغه څه چې طالب ورته ویلی دی هغه تللی دا په نړیوالو ستیجو کې چې طالب، یعنی د مثلا لکه د پاکستان رئیس جمهور پخوانی چې هم ویل دا پښتني جامعه کې جز د کلتور دی د ښځو سره دغه چلن، نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. په دې خاطر نه زنوایم چې یونما او یا ملګری ملتونه کوم اجرایی ورګان دي، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توزیع او تشریح کوونکی دی. دای په کافی اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول او طالبانو ته دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو ورستۍ پوښتنه درنو کوم اغلی افغان، بیرته هغه اولین سوال ته راشم چې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنی غونډې نه څه تمه لري چې څه وکړي؟
خو داسې چې زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عذاب یې څوک دي، دا ملت ته موږ ته جواب نه ده چې څوک وتلي. خو یو څوک به د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوي. مهمه دا ده چې هغه کم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولی دي چې د ملت آواز ورسره راجم کی او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فرمولی کی او ورته وړاندې کی. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده، مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه ولیزه نمایندګي د افغانستان د شوزو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دي څوک ولی زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان شزی قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده، د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دا عملي کول غواړي. مهمه دا ده چې
ډېره زیاته مننه قدر منوریدونکو د خزو د حقونو فعال روکل افغان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
قدر منوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحدو ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغه کیږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
سعودي عربستان خاید دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي. په ځنګړي ډول ورسته تر دې چې په سپین مړۍ کې نږدې دوونه مخ کې لانجه وشوه، خو سعودي عربستان د خپل قاطی ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره ورلمخه زمينه برابر کړې ده او خاید امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړۍ کوربتوب وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې د غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیبت په کې څه نقش لري. دا پوښتنه مشته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ترامپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ترامپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا پغه جګړه کې چې د 2022 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي. سعودي عربستان بارانو چارو وزارت د جمعې پورز پی وبین کې د خبرو اترو ځای جدیت کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بارانوی چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپل هغه شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یو غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې دغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال د وای ځواک په یوه الوتکه کې ډیر خوښ ښکاره کړم. ټرمپ وویل زه فکر کوم چې تاسو به بالاخره او شاید په لرې راتلونکي کې نه په دې اونۍ کې به له سعودي عربستان څخه ځینې ښې پایلې ولري. ټرمپ هم د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته پر رسیدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خرونو باندې د پرلپسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نوي بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسیږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تېره اونۍ موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونه میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په ختیځ برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکی پیښه کې و کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د تګ راتګ سړکونه ډیر خراب شوي دي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن کار کوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګمټال مرکز نه په چګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنې ولایت ته چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپل ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړی دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه مو بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک ترافیک
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دو ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغه پیخو کې لتیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیخو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکی پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ لاوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکی پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچا لوړه شوې ده.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونه برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې اورستای راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو په یو وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدوري زمينه برابر شوې ده. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پر راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي دي چې که په بازار کې اړتیا ډېره شي د تولیدات زیاتېدای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یوه وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین داخله خلک شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خوز، اس مختلف خلک سره دي کنه
مخبل الحمدلله ډیر خوري پرې کو بیټو مونږ دي خبر جوړاو بیا هم کمی ډیر ټیټ ډیر خاګو ته بیر کو نو بیا هم خلک ډیر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې د بیکاری کچل وړه ده. دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولیا او زیاتوي د لګي زیات تنخوا سر بیره. په دې کارخونه کې کې سبب حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
زه ډیر خوښم چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دای په دې غزای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزای نه خوسته انتقالو مونږ د الکان چرشی پرمایش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه ورغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمایش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزوري له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 نو داسې مصرفونه کوي. داسې بیټ اخلي مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا لویې فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال پکې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
د روژې رنگونه
زه عبدالمنان لایک یم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د کالا د ډاګ نمینده. شکر دی ډېره ښه تېرېږي، ډېر ښکلی موسم دی. خو دا چې د ننګرهار ولایت بیا دا چین او سپینغر ولسوالۍ زموږ ټولې ولسوالۍ اکثریت ډېر بېوزله خلک لرو، ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. نو دا چې قیمتي هم ده او په ننګرهار کې بیا زموږ خاص کارونه هم نشته، ډېر بېوزله خلک لرو. یو کم تعداد خلک به چې د هغوی کاروبار جوړ یا دوکاندار وي یا کومه وظیفه ولري، نور ډېر مشکلاتونه لرو. او بېوزله خلک او بېوزله کورنۍ مو ډېرې دي، دغه روژه ډېرو مشکلاتو کې تېرېږي.
زما نوم سیدالله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. الحمدلله روژې ډېرې ښې روانې دي او ښې تېرېږي. تر اوسه پکې کوم داسې خاص تغیرات د نورو روژو سره نه لیدل کېږي. مثلا د تېر کال په رمضان کې مو همدغه شان اوس هم یعنې کوم داسې خاص تغیرات پکې نشته. خو یوازینۍ ستونزه چې هغه په نور رمضانونو کې مو اوس هم موجوده ده، هغه د توکو د بیو د نرخونو لوړوالی دی چې دا ستونزه اوس هم موجود ده او مخکې هم موجود وه. او دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه. نو زموږ هیله له مسؤلینو، له تجارانو، دوکاندارانو نه دغه ده چې په دې برخه کې په خپل ولس باندې رحم وکړي او په دې برخه کې د خپل ولسونو سره ډېره همکاري وکړي.
زه عبدالمصور د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د چلګزي څخه تاسو ته یعنی د روژې دا کوم روژې چې اوس په افغانستان کې ده واقع چې خلک د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه روژه خو برکتي میاشت ده، خو خلک د روژه مات یا عزا یعنی طعام عام ولاکې نه لري، خلک ډېر بېوزله دي، ځکه چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، بیکاری پکې زیاته، روژه به څنګه خیږي؟ یعنی که چیرته ځوانان په کار باندې مشغول یا د ځوانانو کاري فرصت برابر وي، ان شاء الله تعالی روژه به ډېره ښایسته وي، خو اوس په افغانستان کې روژه ډېره خرابه ده.